سلور په جوش پیدا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. شی چاري په دې خبرونه کې موړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ته هغه راپور له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته وړاندې کړی دی. مخکې تر دې چې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخاور.
د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه مذاکرو ته اړتیا ده. په جوزجان کې درې سرتیري او درې وسلوال وژل سوي دي. زرګونه عراقیان د پلازمېنې بغداد په دوو سیمو کې د لاریون په ډول راټول سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لکه امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې پرون د سویس په داوس ښار کې له ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دغه مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وسي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې وخت له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیره شپه سوې چې درې سرتیري په نتیجه کې وژل سوي دي. د ښاغلي وجدان په خبره په نشته کې چې د شپې تر نیمایي روانه وه درې وسلوال هم وژل سوي او یو قمندان سخت ټپي سوی. شغلی وجدان وی مولوی احمد شاه د طالبانو د سری قطعی قمندان دی او په وجلسو کې د دوی یو سر گروپ قاری آصف هم شامل دی چې په ادریس مشهور وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخو د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 9 کړۍ ماینونه یې کشف کړي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي.
د پولیسو ځانګړو ځواکونو او ملي امنیت سرتیرو تیره ورځ مرکز اړونده د بابوس کلي کې 9 کړۍ ماینونه کشف او ترلاسه کړل.
د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د دغو ماینونو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د ماینونو په چاودنو کې اکثره وخت په افغانستان کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونه سوه. په پام کې وه د په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 پیل سي. افغانستان تیره چهارشنبه خپله دویمه مسابقه له متحده عرب اماراتو په 1:28 منډو ګټلې وه. زرګونه عراقیان د پلازمېنې بغداد د مرکز په دوو برخو کې نن راټول سوي دي. د وروسته له هغې چې یو وتلی شیعه مذهبي مشر په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. دغه لاریون د مقتدا الصدر لخوا رابلل سوی چې په وروستیو کې ځان ایران ته ډېر نږدې کړی دی. لاریون کوونکي د تحرین میدان پر ځای چې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو سمبولیک سیمه ګڼل کېږي، نن سهار د بغداد په مرکزي میدان الحوریه کې راټول سول. یوه لاریون کوونکي عادل جبار وویل
خلک د اشغالګرو وتل غواړي، خلک د اشغالګرو اطاعت نه کوي او نه مني، او دا د عراق د پیوستون او حاکمیت لپاره یو میلیونی لاریون دی.
لاریون والو د عراق بیرغونه راپول، د امریکا پر ضد شعارونه ورکول چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي وسلولو پر ضد د پوځي ایتلاف مشري کوي. وروسته له هغې چې د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو، د عراق پارلمان د جنوري پر 15 د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د امریکا او عراق د ولسمشرانو تر کتنې وروسته ویلي چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور پر دوام موافقه کړې ده. ډونالډ ټرمپ او برهم صالح تیره چهارشنبه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپاهي پازدارنې انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دغه بندیزونه په داسې حال کې اعلان شول چې درې اونۍ مخکې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د قدس ځواک قمندان قاسم سلیماني ووژل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دغو نویو بندیزونو ته په اشاره په ویلامیه کې ویلي د دې لپاره چې د ایران د بې ثباتوونکو اقداماتو د تمویل د ټولو عوایدو مخه ونیول سي. امریکا امریکا د خپل هدي اکثر اقتصادي فشار د کمپاین په لړ کې نوي اقدامات کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه شرکتونه چې بندیزونه ور باندې لګول سوي دوی په هانګ کانګ، یوې په شانګهای او بلې هم په دوبی کې دي. وزارت وایي دغو شرکتونو د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه کار چې د قدس واک له تمویل سره مرسته کړې ده. قدس واک د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تروریستي سازمان په توګه اعلان شوی دی. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزی ولایت هوبای په لږ تر لږه یولس ښارونو کې شدید اقدامات سوي دي. دغه وایرس تر 830 ډیر کسان اخته کړي دي او لږ تر لږه 25 کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. دغه وایرس اول د هوبای په مرکز ووهان کې چې یولس میلیونه وګړي په کې ژوند کوي کشف سو. د ښار د ترانسپورت سیستم پرون سهار وځنډول سو. راپورونه وایي چې چارواکو په ووهان ښار کې د مسکونو تړل اجباري کړي او له خلکو غوښتنه سوي چې له ګڼه ګوڼې او غونډو دي ډډه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه پیور راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو د میاشتې په اوسط حساب تر ضروري بریدونه کړي. د دې راپور جزئیات وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید له حکومت سره خبرې وشي. ځینې کتونکي دا خبره د سولې د لارې خنډ ګڼي او ځینې دا نظر سم.
د امریکایانو وتل بیل دی نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي. دا به د یو تړون ماتول چې د امریکې او د افغانستان د حکومت تر مابین شوی ده.
پروزګان کې د لاسي کراچیو یو شمېر پلورونکي تور پورې کوي چې د ښاروالي په نوم خلک له دوی رشوت اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورونه جام په شخصي جامه کې،
کله پارچه راګه، کله د غاشي پښتنه مشتنه نسته.
پیسې ورنو کو بیا مو چې بکې ویمو.
دا سادیا واوریدون کې په پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو تاسو ته سره رسیدلې اسمي سنل ول. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې د لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. اسمت څاروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون یعنی د پنجشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتني راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اساسي هدف د رواني جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه تلپاتې سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. داسې جوړجاړی چې په مرسته یې د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یې داسې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي او د تروریزم ضد عملیات اجرا شي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږو میاشتو په موده کې شوي تحولات رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد د سولې و موافقه نهایي کړې وه. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. خلیلزاد په نومبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. د راپور پر اساس د دې مودې پر مهال یعنی د جون د میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو نړیوال ائتلاف او د هغو متحدانو د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه څو پخلاینې او د تروریزم ضد هڅو ته زمینه برابره شي. دا هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه هم متمرکزې وي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د پلازمینې کابل په ګډون د ټولو ولایتونو مرکزونه، لوی ښارونه، ټولې ترانزیتي لارې او اکثره ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو له دې سره سره طالبان او داعش نام نه یو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې د 2019 کال د جنوري له لومړۍ څخه د همدغه کال د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو د حملو شمیر 6122 بلل شوی، چې په دې حساب په متوسط ډول طالبانو د میاشتې 1240 بریدونه کړي دي. د پینټاګون په شپږ میاشتنی راپور کې راغلی چې امریکا په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت ته بشپړه ژمنه ده، څو له دې لارې د تروریستانو پر خوندي ځالې د افغانستان د بیا بدلېدو مخه ونیول شي.
کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې د افغان عسکرو د هلو ځلو ستاینه شوې ده. له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې له افغانستانه د احتمالي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه افغان ولسمشر څه وایي او ځینې د جمهور رئیس پر دې څرګندونو انتقاد کوي چې د ویلي دي که چېرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغانستان له حکومت سره مذاکره وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. جمهور رئیس غنی چې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې پرون له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه لا هم خبرې روانې دي. امید زهیر مل له کابله راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داووس ښار کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د دې خبرو اصلي موضوع د هوکړې د لاسلیک څرنګواله ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د کېدونکې هوکړې یو اصلي موضوع هم د بهرنیو عسکرو وتل دي، هغه ټکه چې ولسمشر غنی وایي امریکایي باید په اړه له افغانستان سره بحث وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو احتمالي هوکړې په وړاندې لیکل شوی متن کې د طالبانو په خوخه له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو موضوع تر ټولو ازر ورکون کې بحث یاد کړی وو. ولسمشر ویلی وو د بهرنیو عسکرو وتل د هغو یعنی طالبانو په غوښتنه نه د یو شریک په توګه چې موږ یو موږ د یو مهالوش له مخې د بهرنیو عسکرو وتو سره هیڅ ستونزه نه لرو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر غوایی د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونی د سولې خبرې نورې هم ځنډول شي.
دا زما فکر باندې د سولې د پاره یو سپروتاج دی، نو دا سولې نورم ځنډوي او ماتل کوي او شاته وي لکه دا یو کار کیږي چې د سولې خبرې جریان لري په افغانستان کې ورځ په ورځ باندې حالات بخیږي او حالات خرابې.
د طالبانو د بخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخ ته ځي خو بریالي توپ ته نږدې دي. بلور ته بیا په بخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي ارتیا د افغان حکومت له سیاسيونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا درش چې له نورو سره د بهراني او عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نور هم زیاته کړي سم نه ده. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوی نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میشته کینی. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پریکړه وشي. د چهارشنبه په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگتن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي وو چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوي داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري کیږي، خو پر دې موضوع له حکومت سره خبرې پکار دي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتی تړونونه لري او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت د دې تړونونو په چوکاټ کې څرګند شوی دی. په دې اړه د سیاسي چارو لکتون کې موسی خان اکبرزاده سره چې پخوا د غزنی والی و امید زهیر مل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې دې ته اړتیا شته چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د افغانستان له حکومت سره خبرې وشي. ښاغلی اکبرزاده په ځواب کې وویل
امریکا د افغانستان سره تر 2040 کال پورې امنیتی تړون لري او د امنیتی تړون ماتول او دغه ادامه د دوه طرفو صلاحیت د جاپان حکومت او د امریکا دی طرفه. فکر کوم چې د امریکایانو غوتل بیل دی نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي دا به د یو تړون ماتول چې د امریکای او د افغانستان د حکومت تر مابینه د لسو کلونو د 2014 نه تر 2040 کال پورې سوی ده.
اوس نو فکر کوي چې مذاکرات او تړتیا د چې د افغانستان حکومت سره وشي نه دا چې له طالبانو سره وشي.
نه په دې کې شک نشته چې مذاکرات خو باید ټول درې طرفو سره وشي. درې مهم طرفونه د افغانستان په مذاکراتو کې دي چې هغه د امریکایي حکومت یا د امریکایي لوري ده، د افغانستان حکومت او د طالبانو ده. موږ په مذاکراتو باندې فکر کوم چې د افغانستان حکومت به هم رد نه لري، خو په دې باندې به رد لري چې مذاکرات مهم طرف د افغانستان حکومت هم ده، باید درې طرفه تفاهم وسی او درې طرفه تفاهم په نتیجه کې مختلف سو کو طرف د تفاهم نه دی باندې پات شي نو بیا دې مشکل حل ناشونه ده.
اکبرزاده صاحب رښتیا هم طالبانو سره بیا د امریکایي لوري په دې خبرې چې د افغانستان اوزی باید څه ډول اوزی دا جګړه زیاتوي په دې اړه باندې د ولسمشر اندېښنه لسی شي ده.
دې اندېښنه لري دا چې طالبان او امریکایان خپل مابین کې تفاهم ته ورسیږي او جګړه همداسې پاتې شي. اوس هم د جګړې اصلي لوری چې په اصطلاح په ځمکې په سر باندې وجنګېږي اوس هم امریکایان او خارجیان نه دي، هغوی خو تقریبا ټول طاقت او قوت د اول تاریخ نه استعمالوي. بیا هم هوایي قوت د افغانستان د نظامي قوتونو لپاره یوه لویه پشتوانه ده. دا کې دې تر مابین توافق وشي او بالاخره هغه د هوایي کومک مرسته هم د افغان اردو او د پولیسو او د امنیتي قوتو له سر نه لري شي دا جګړه به دومره توده شي چې د تلفات به د نن ورځې په مسابه باندې څو چنده پورته وي.
فکر کوي اکبرزاده صاحب چې امریکا به د حکومت سره دا ومني چې طالبانو ته دویم قدم کې په دې برخه کې بحث ولاړ شي، خره خدای سي خیر چې هغه د طالبانو سره لومړی په دې اړه باندې بحث کوي او داغه نوړاندې د افغان حکومت سره د خپل وطو په اړه باندې بحث وکړي.
تقریبا مذاکرات او شاوخوا یو کال وسوخه په ابتدا کې حتی افغان حکومت لوري د مذاکرات په ترک باندې هم نه پوهیده. اوس هم چې وایي چې موږ ته خلیلزاد یا امریکایي طرف د مذاکرات څه احوال را کې خبرو یې مخو زما خپل اند او زما خپل فکر معنی فکر کوم چې مهمه نقاط نه بوس هم افغان حکومت نه خبريږي.
د سیاسي چارو کتونکو موسی خان اکبرزاده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پکتیا مرکز گردیز په حوزوی روختون کې یو شمیر ناروغان او پایوازان ادعا کوي چې د هغه چا ښه درملنه کېږي چې واسطه لري. دوی له روغتیایي خدماتو هم په دې روختون کې شکایت لري. چارواکي سوي دغه روختون ته په منځنۍ کچه د ورځې نږدې 1000 ناروغان د درملنې لپاره ورځي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان دې روختون ته ورغله.
دا په پکتیا کې د ګردیز حوزه بیروختون د داخله ناروغانو وارد چې ل ډیر زیاتې غنی غونې پکې تګ هم سنځمندې. زیارتګل د همدې ناروغانو لمنځه خپل ناروغ زوی د روختون تر وړي خوای د دوا پرچه پلاس ګرځوي او په روختون کې د درملتون مسولین ورته د دوا د نشټوالي خبره کوي. یو بلتن اسم محمد هم وایي چې که په روختون کې واسطه واړی کول لري درملنه دی په وخت او سم تر سره کیږي.
نومره سختی په موږ راغلی په خوده واړو ماشومان مریضان دي پرچم جذب کړي او دوايي بازار نه واخ څوک شناخته لري وسلري وسیګه ته دوايي ملاوي ګر شي ملاوي
ابل واری د پچی راغلی ووم واکسین په لابراتوار کې کی وو تر دوخانی هغه کوم واکسین خونه چې هغه د 15 ورځې وتلوي نیو راوړی دی.
د همدې روختون په جنوب ختیځه برخه کې المارتناست د ناروغانو په وزن بیا د نسایي بلدی په واټ کې مسؤل کسان ګرموي چې په وینا یې د ډیرو کمو پیچلو ناروغانو ولادتونه هم د عملیاتو په واسطه ترسره کوي.
حاجی هاشم دما یو خرزو بیمار سو پهلوات باندې دیغه بچی پیدا سی یو بغیر بیا پرشنه دلته پور نه پرشنه مشته کوي غټه پرشنه یو بیا می لور وتره واستله هغه ډیره کوي باډی لري ماشاله خواري په ونه کړم ګو دا پرشنه مکو ویل پیسل کی یو ته ولګوي په سلو کې دلته 50% دا پرشنه دی کی تکلیف نو ورسره کی
می جن اوردین پور نه پرشنه کړی دا ورګه پیدا سو خوول م تکلیف چی شو څنګه شرو بس پیدا دانه کړو دا شو دا پختې پرشنه ملګر کړی درې ورځې درې څلور جن کې پیدا.
ازادي رادیو ته د رسیدلو سندونو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ګردیز په حوزه بیروختون کې ټولټال 9615 ولادتونه ترسره شوي چې له جملې یوازې 1718 ماشومان د عملیاتو په واسطه د نړۍ ته راغلي. د روختون مسؤلین وایي د پخوا په پرتله عملیاتونه کم شوي او دا نه مني چې د زیږون پر مهال دې له اړتیا پرته د میندو عملیات ترسره شي. دوی وایي دغه روختون ته د ډیرو ناروغانو ورتګ د دوی د خدماتو په کیفیت هم ناسم اغیز کړی. د روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان نصیری:
ما یو مریض هغه وخت عملیات کیږي چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې وي. نه دا د اسلام اجازه ورکوي، نه انسانیت ته اجازه ورکوي. سی یو څوک د بیمورې هغسې عملیات شي، نو داسې مریضان ډېر زیات شي، تشکیل نه ورپورتي خامخا تاثیر کوي په خدماتو باندې.
د پکتیا په 1500 بستریز حوزه بیروختون کې نه مختلف بخښونه فعال دي چې د ورځې په منځنی ډول له 900 تر 1000 ناروغان د روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي. په دغه روغتون کې د تشکیل کمښت بله هغه ستونزه بلل کیږي چې مسؤلین یې د حل مسؤلیت د عامې روغتیا وزارت صلاحیت بولي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د تمویل مخه ونیسي. له بلې خوا د اسرائیلو صدراعظم په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړ کې بندیزونه پرې لګولي، د سپاه پاسداران د قدس ځواک لپاره د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنې شوي دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې په یو هوایي برید کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د ټولو مالی سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت وایي له دې کمپنیو دوه په هنګ کانګ کې، یو په شانګهای او یو په دوبای کې دي. دا وزارت زیاتوي څلور وړ کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلي او د قدس ځواک لپاره یې عواید برابر کړي دي. متحده ایالاتو قدس ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. په همدې حال کې اسرائیلو او متحده ایالاتو دواړو پرون یو ځل بیا د ایران پر وړاندې تنده ژبه وکاروله او سخت انتقادونه یې پرې وکړل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هالوکاست یوه دروغجنه افسانه بللې وه او ویلي وو چې ایران به اسرائیل د ځمکې له مخې محو کړي. نتنیاهو پرون د جنوري په 23مه د څه باندې 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون د اشویتس په نوم د نازی جرمني د انسان وژنې د مرګونی کمپ د بندیدو د کلیزه مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د ایران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به بیا ونه شي. نتنیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه لا هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن دی، هغه رژیم چې په ښکاره د اټمي وسلې د جوړولو هڅه کوي او د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په دې غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې دولتي پالیسي یې د هولوکاست نه منل دي. د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولانډ په اشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات وګړي چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په هولوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 6 میلیون یهودان وژل شوي دي. اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو لخوا آزاد شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واورې چې په ترینکوټ کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر هټیوال شکایت لري چې ځینې کسان له دوی رشوت اخلي. د لویدیځ نورستان د درې ولسوالیو اوسیدونکو په لار کې له وسلوالو غلو شکایت لري. دغه دواړه موضوعات مو له مسؤلو چارواکو سره هم شریک کړي دي. د ازادي واورېدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساس پر شخصب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر تازه را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه صدیق الله ما څو د روزګان ولایت مورور ده. د روزګان ولایت لارې بندي دي. تاسو راځي په روزګان ولایت کې د خدای ری دي یو من پتا کس کما رسیدلې دي. دا هر شي هغه کوم وګولې ما د تجربه نورونو څخه دا هله ورزو ده چې حکومت اجازه ورکړي چې د لارې د باور سره خلاص کړي. بس از مستاس وطن بالا خراب سر روزګانیان متبا او برباد کړو. دا لارې ورلا کې چې دا لارې د حکومت پای کې چې دا لارې خلاص شي. دا تاسو راځي د خدای ری دي وړه په پسو سړي دي. زه مالک پروزګان کې تم دې سپېږې چې موږ سره کنداته نو سره وړلې زمرو حکومت څنګه د هلو وړو د ټول چارواکو څخه د شدا لارې جرته جره اخلاص
د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیر د تیراسلو کلي نه زما د هر ځای کې په کله کې مسجدینو ریاست او د نور خلک بیسي پام نه کوي او ټول د شاچ او د بیچ نمبرې او تا سعودي او په کاغذونو وخیږي چې خلک ابادي وي چې خلک خپل کارونه پکې وکړي. السلام
زاو درمان دي پکتیکا د ولایت مرکز سره نه تاسو په تماس کې زه غواړم تاسو ته یو خبر درکم. مایک د ماګینه تخانه راکوي چې د سمسر نه د داسې لغتي چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې پکتیکا ولایت کې ماګینه د خر کې مصطفی شي او کوم نه راسي تقریبا د ټول چارواکو نه دا غوښتنه کوي دا برمایشو نه غواړي چې مستقبل او خپل حقوق او خپل وخت را ورسي او نور د سیمه سره وزن نه خوراکي ته کوي د نور زما کو د دې شي د کور نه ماګینه سره مو شګه ورسته نه شي نور ولاتونه کې کیږي مو سره نه شي مو غواړي چې مر سیمه سره وسی نور وخت نه سند خو ته السلام علیکم
تازیم د پښتو د ژوند کې ما دا پیغام لږه مزري راغله د اوا پالات کې لګوندې سړنه وکي او دولت مغوښتنه وکي افغانستان کې خصوصا په کابل کې اوړې خراب ده خلک مخ ته موجوده دولت د وزارت سیاسي امد کې حق لري په کار کې دا ډیر ډیر توجه ته وکړي. دا کوم شرکتونه دي عامونه دي چې ډیر رقم څومره ودونه په لچکونو سوزل کېږي خلک ډېر غریب خلک ده دوا واسنه لري دوا ته شپخانه کې څوک توجه نه کوي ډاکټران ټول خپل سر باندې کارونه کوي خلک پیسې وښنه کوي دا غیلې مزه و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
آسوجي رادیو په انټرنیټ کې پاسوجي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری پر استولې سمس کلی کې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې ناری وهي او بل لور ته بریدونه کوي. حقیقت د کندهار لمیوان څخه لیکي د امریکایانو او طالبانو د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو خو بیر لرو چې بیا د ترامپ په یو ټویټ له خان سره مخامخ نشي. سمي اولاد د کندهار لمیوان څخه لیکي امریکا چې له طالبانو سره هر خبره لاسلیک کوي هغه باید له افغان حکومت سره شریک کړي. سمیع الله کاکړ له کندهار لیکي طالبان باید له حکومت سره اور بند وکړي. حاجی بارکزای لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر سولې هیڅ اغیز نه کوي. اسحاق غیرتمن له هلمند پر استولې اسمس کې لیکلي دي د امریکایانو وتل ښه زیری دی طالبان به سولې ته غاړه کیږي. عبدالواحد مدقق لالوگر پراسته ولی اسمس کلی کلی دی ده بحرانوی زواکون و لوتلو سر با ده سول چانس زیاد شی. عبدالرحمن بیا پراسته ولی اسمس کلی کلی دی کلی چی پا نویه موکلونو که بحرانی زواکون پا افغانستان که نو افغانانو پا خپل منز که سختی جبهی کولی. خدای داد مظلومیار لنادالی ولو سوالی سخلی که ده سول خبری شی روانی دی. مسلمان نیمگره پراسول اسمس کلی که پا مقور ولسوالی که دا بنگو مرکز جورد شویده چارواک باید دا دیست تونزی غم مخوری. عبدالعزیز غالب بیا پا خپل اسمس کلی که دا مارجی پا ولسوالی که سخت باران وریش. محمد قاسم زواک بیا بیرته دا سوری مسئله تا اشاره کهی او تینگار کهی چه طالبان باید اوربان تغاره کهیش. سلور بجی او دیرش دقیقه شوی لند خبرون دل سالی محمد سالی سخور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی د سویس په داوس ښار کې دا څرګندونې پرون له ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې وکړې. د جوجان ولایت د منګجیګ ولسوالۍ په مرکز د وسلولو طالبانو په ډله ییزه حمله کې درې تنه وسلول طالبان او درې سرتیري وژل سوي دي. د جوجان امنیه قمندان وایي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر گروپ قاری آصف هم شامل دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 29 کړي ماینونه یې کشف کړي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونسوه. په پام کې وه په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 بجې پیل سي. زرګونه عراقیان د پلازمینې بغداد د مرکز په دوو برخو کې راغونډ سوي دي. د وروسته له هغې چې یوه وتلې شیعه مذهبي ملا په دغه هېواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپایي فازران انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزی ولایت هوبای په لږ تر لږه 12 ښارونو کې شدید اقدامات سوي. په دغه وایرس تر 300 ډیر کسان اخته سوي او لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي.
د لویدیز نورستان د دروی ولسوالیو اوسیدونکي په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي دغو غلو په سړک پوستې جوړې کړې دي او خلک ځوروي. د موضوع تفصیل در روح الله انوري په راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دواب او نورګرام ولسوالۍ ترمنځ په رڼا ورځ غلو او لار شو کوونکو په لویه لاره د امنیتي ځواکونو په څیر دوامداره پوستې جوړې کړې او په یادو پوستو کې له موټرو خلک کوزوي، ښځې او نران تالاشي کوي. د دوی په خبره چې هر سړی لاسته ورشي هغه ترې تروړي. د نورګرام ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حمیدالله او عابد ازادي راډیو ته وویل
هر وخت مسافرین په دې لاره دي، د ورولو لوري دورول کېږي، تلیفونونه پیسې تخستل کېږي، ټکول کېږي. نو دولت باید دغه جدي دغه غوښتنه باید جدي ونیسي، باید دغه لپاره نادیم اقدامات وکړي تر څو مسافرین په دغه لاره په ښه شکل او په ښه روغ صورت سره تګ راتګ وکړي.
کلونه کېږي غله راوځي په دې لاره کې، تلونکي راتلونکي مسافرین تنګوي. هغه خلک چې د منډول نه د دواب نه هغوی لغمان بازار ته راځي تر څو د جن سودا ځان سره ویسي، نو دوی پیسې ورنه اخلي. څوک چې بیا بره منډول ته ځي هم دواب ته ځي د نورګرام نه، نو دا خلک هم تکلیف سره دي. دولت دوی تر اوسه غم نه دی خوړلی، باید دې لپاره قاطع اقدام وکړي.
خلک وای پوخا د یاد لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجودې وي چې درې کاله وړاندې وسلوالو طالبانو هغه ووهلې او له هغه وروسته د دواب او نورګرام ترمنځ لاره کې امنیت ختم شوی او غله زیات شوي دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د خلکو په خبره چې د نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کنډک او د دواب ولسوالۍ کې بیا د منډول او دواب ولسوالیو پولیس پراته دي، خو تر اوسه یا د لاره له لاره شو کوونکو پاک نه کړه او نه هم بل کوم داسې اقدام وشو چې دوی له دغو ستونزو وژغوري. د نورستان چارواکي هم مني چې له څه مودې راپدی خوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لاره کې غله پیدا شوي. د مسؤلینو په خبره چې په یاد لاره کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات کوي او د سړک په اوږدو کې پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
همدغه ساحې د کنټرول لپاره پلان کې لرو چې د اردو پوستې عملته ځای په ځای کړو، د پولیسو هم، او انشاءالله شل ورځو کې به دغه موضوع په کامل ډول باندې حل شي.
دغه د کال په اوایلو کې تاسو چلته د محلي پولیس نیولې دي او ټریننګ ته تللې دي چې هغه هلته به ځای په ځای کړو، هغه څنګه شو؟
محلي پولیس هم راغلی دی او د دې لپاره چې د محلي پولیسو حمایه وکړي هلته اردو هم ځای په ځای کېږي.
د نورستان په لویدیځ کې د نورګرام، دواب، منډول او په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال هغه ولس والی دی چې په یو شمیر ساحو کې وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د حکومت پلو کسانو ته د تګ او راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي او په یو شمیر نورو کې بیا وسلوال غله له سورلیو شوکی کوي. د خلکو په خبره چې په تیرو څو کالو کې دوی له یادو ستونزو کړیږي، حکومت د حل د پاره ژمنې کوي خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ د لارې پر اوږدو غله له خلکو پیسې اخلي. د روزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې د لاسي کراچیو یو شمیر پلورونکي شکایت لري چې د ښاروالي مسؤلین ورڅخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی وایي کله داسې هم کیږي چې له دوی سره نغدي پیسې نه وي، په بدل کې ترې خوراکي مواد اخیستل کیږي. شریف الله شرافت د ترینکوټ له ښاره په دې اړه راپور لري.
نظر محمد د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې ترڅنګ په یو لاسي کراچۍ کې په خیوري جپلوري دی. وای شاروالی ورڅخه په غیر قانوني ډول هر میاشت 1500 افغانۍ اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورور جام په شخصي جامه کې، پیسې واخی ولاړ سي، چا جواب تر اړې کړي، چا میاشت کړي، چا دوی میاشت کړي، بس بل نه معلوم وخت، میاشت نه معلوم وخت نه معلوم، چا در باندې پیښ سول در څو غاړي پارچا در کوي پر د یو شی پک شو ني کې پارچا در کې تا ته چا شي پک موږ خو نه سواد خلګي سواد نه لرو، چر شي پک شو ديږي چې شاروال ته برسيږي یا ته په خپل جوبه د سینه معلومه دي په خبر نه یو خدغه خلګ را سي رسوي.
شاولی د همدی شار د غازی امان الله خان د څلورلارې په یو څنډه کې سبزی پلوري. دی وای د شاروالی مامورین ورڅخه کله کله د افغانۍ په بدل کې آن پاکستانی کالداري هم اخلي.
بس که کله پارچه را که کله د غاشي 500 روپۍ را ته واخی، والله شتنه مشتنه نسته، بیا میاش پرسته وی نه، بیا راش 500 کالداري واخی یا پارچه را که یارانه د پیسې شته چې واخی هغه داسې باید واخی چې د میاشتې واخی په بانک کې جمع کړو.
ځینې نور هټیوال او لاس پلورونکي بیا ادعا کوي چې د ښاروالۍ مامورین ترې اخیستل سوي پیسې د ښاروالۍ بودیجې ته د لېږدولو پر ځای خپلو شخصي جیبونو ته اچوي او آن دوی ته د ورکړل سوو پیسو په بدل کې داسې یو سند ورکوي چې رسمي نه دی او هیڅ ټاپه هم نه لري.
ما کاروبار دا دی، یو 500 منه پلی دی، دوه منه بینډۍ، داسې شان مړ په دا ډېډۍ کې خرڅو راووځو، دا ښار ته دا شان خرڅو، مانه دا درې ګزیان ولاړ اخی. دا مهمه خبره ده، چارې ورځې وروره دلته زموږ څخه پیسې ورنه کو، بیا مو چې پکې ویمو بالا په زور یم راسه اخی، چې ریډي والا خلک وس مو کار نه کوي، چارې ورځې وروره را باندې زده کوي نه.
د ترینکوټ ښار هټي والا او لاس پلورون کې زیاتوي چې لدی څخه د ښار د پاکۍ په نوم پیسې اخیستل کیږي خو ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. دا د ترینکوټ ښار منار څلور لارې سیمه ده چیرې چې زیات شمیر کراچوانان او لاس پلورونکي ولاړ. دوی وایي ډېر کله هم داسې کیږي چې له دوی سره د پیسو د نشتوالي پر مهال خوراکي او نور توکي ترې اخیستل کیږي. د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی له هټیوالو او لاس پلورونکو څخه یوازې په میاشت کې 500 افغانۍ اخلي او هغه هم د ښاروالۍ بودیجې ته سپاري. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار وایي هغه کسان چې له هټیوالو او لاس پلورونکو خوراکي او نور توکي اخلي د دې مامورین نه دي.
هغه کسان چې د کراچی چلی د میاش 15 افغانۍ، هغه کسان چې کنټینران و د غوډه د میاش 30 افغانۍ دی به تحویل کړي تاسو بانک ته ولاړ سي. دیو کسانو خپل هغه عکسونه هون مرسته ستا چې دلته کانفرنس حالات مر اغوشت و ویل چې موږ 15 افغانۍ جو بانک ته تحویلو، موږ به یو ساعت یا یو نیم ساعت وخت هلته تیروو تر څو پرې موږ ته نوبت ورسیږي. که موږ سبتو راجستر سو په دغه مورد باندې موږ مشکل نه لرو، چې بیا موږ سبتو راجستر کړی وه چې په هماغه اساس باندې اوس دوی د میاشتې هغه خپل تهجایي ورکوي.
لاس پلورونکي او هټیوال غوښتنه کوي کله دوی د قانون له مخې هر ډول پیسې اخیستل کېږي په بدل کې د یو رسمي سند هم ورکول سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو یو راپور. موسی محمودی هغه څوک چې په لوګر کې د ښوونځي د زده کوونکو په وړاندې د جنسي ځورونې ادعا کړې وه، له افغانستانه د خپلې کورنۍ سره وتلی. امید زهیر مل په دې اړه له کابله راپور لري.
موسی محمودی چې د روان کال د لړم میاشتې په وروستیو کې په لوګر ولایت کې د ښوونځي د زده کوونکو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړل، دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ او یو تن همکار سره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللی دی. د خوندیتوب او خطر د کموالي مؤسسې رئیس زمری فقیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته د موسی محمودی د لیږد په برخه کې مدني ټولنو همکاري کړې ده. د ښاغلي فقیري له قوله محمودی په هیڅ هیواد کې د پناه غوښتنه نه ده کړې او د لنډ مهال لپاره یو ګاونډي هیواد ته تللی. فقیری له افغانستان څخه بهر د ښاغلي محمودی د وتلو یو دلیل د هغه کورنۍ او د ملګري پر وړاندې شته امنیتي ګواښونه بولي. د وایل دی کبل چې پر وړاندې سخت امنیتي ګواښونه موجود وو، اند کورنۍ غړي یې تر پښتون لاندې نیول شوي او وهل شوي وو. د هغه د ساتنې لپاره موږ مجبور شو چې د لنډ مهال لپاره یې له کابل بهر ولیږو. په ورته وخت کې د ملي امنیت یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د محمودی پر وړاندې امنیتي ګواښونه وو. له همدې کبله څو ورځې هغه د ملي امنیت ریاست لخوا ساتل کېده. د دې سرچینې په خبره وروسته لدی چې موسی محمودی د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شو، له هغه وروسته یې هم د ملي امنیت ریاست لخوا امنیت ته پام کېده. سرچینه زیاتوي نور امنیتي بنسټونو هم دنده درلوده چې د هغه او همکارانو امنیت ته پام وکړي. موسی محمودی نږدې دوه میاشتې وړاندې رسنیو ته یو شمېر سندونه ورکړل چې ښایي د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې له 1500 زیات زده کوونکي په جنسي ډول ځورول شوي او د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو ترې په جنسي ډول ګټه اخیستې ده. په رسنیو کې د دې راپور له خپرېدو وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست هغه ونیو او د هغې د یوې ویډیو په خپرولو سره یې ادعا وکړه چې محمودی په یو بهرني هیواد کې د تابعیت اخیستو لپاره دا ډول ادعا کړې ده. خو د هغه د نیونې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له نیوکو او اندېښنو له څرګندولو سره سم د ملي امنیت عمومي ریاست هغه د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. هڅه مو وکړه چې خپله د موسی محمودی نظر هم په دې راپور کې راواخلو، خو بریالي نه شو.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر سوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ په تیر اونۍ کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډیره یې د واورو د اوریدو له کبله په بیلابیل ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او دغه راز سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې. موږ په تیرو اونیو کې هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي، مرکې مو اخیستې دي او تاسو مو معلومات درکړي دي. خو دا ځل پر دې سربېره پر نورو موضوعاتو هم مشته تاسو پیغامونه رسیدلې، نو لازم ګڼم چې ټول اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو دغه ستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسوي. نو نور مو وخت ننیسم، راځي ستاسو راغلي پیغامونه واورو چې په دې ونه کې مو مشتره ستولې دي.
سر باد خست ولایت مرغاد ولسوالۍ مو صاحب بشوند روده چې یې فرمود باندې واوره ووري چې لاساسو په غره کې الا څو مرسول ما شومان مو کوچنان مو ګر په فیصله سول ما وام ربي نه وته مو دغه دی ورسېږي په پیغام دی په پیغام دی واشر
زاد
کابل ولایت نوینو بار ولسوالی د غندانو د علاقې د شیخوله کلی څخه خبره کوم. په واری واری ما نارې کړي دي خدای دې وکړي آزادۍ لري مسؤول زموږ وخت مربوطه ارګانو تر چارواکو تر لوړپوړو ورسي. هلته د نوبار ولس دوه درې نفره اوس له یخه شهیدان شوي دي. شپخانه چا نه ده، دولت نه ده ورته جوړه کړې، مکتب نه لري، پوخ سړک نه لري، پول نه لري. اوس دا لارې دي پر ټولو خلکو خلاصې دي. د نوبار په خلکو سره د واورې له لاسه باندې یو نیم متر واوره پرته ده. خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. خدای دې وکړي لوړپوړي چارواکي زما غږ واوري او دا خیره موسو چې اجازه ورکړي چې لارې خاصې یو غم وخوري خواړه یو شی ورورسوي، لارې ورته خلاصې کړي، یو شی ورورسوي. والسلام په احترام.
الو، زه خبر خبرکوم له لوګر نه. زمونږ په لوګر ولایت محمد غن وسالۍ کې به درک ډېره واوره سره لارې ټولې باندې دي. په دې هیله چې مونږ ته لارې خلاصې کړي.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام ورکړم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي. دلته قیمتي ده، بېخي زیاته. وړه په 3000 کلداری دي،